یو استودیو غرمنی خبری خبر.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او پروانه یو ساته خبری خبرونه کار کله کوم. د دې خبرونه د تخنیک چاري رامین کاکړ پر مخوړي پروانه خبرونه کې مو د سر موضوع داده چې ارګ وای چې د سولې د پروګرامونو د چاري به د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کیږي. په دې اړه راپور لرو، خو د راپور تر خبرېدو وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په تخار کې دوه اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوې دي. ایران رسنۍ وایي چې دا په اروپا پورې اړه لري څو تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون په ټویټر کې لیکلي، د امریکایي استازو او د طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د طالبانو د مرکزي ټیم مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې دغه مذاکرې به بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي. په تخار کې د دوه اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوې دي. جګړې په نمکاب، اشکمش او بهرک ولسوالیو کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوې دي. والی عبدالحی شفق ازادي راډیو ته ویل چې څه باندې 3000 کورنۍ یوازې له بهرک ولسوالی بې ځایه سوې.
څه باندې 3000 کورنۍ له بهرک راغلي. موږ ورته کمپ برابر کړی دی. روغتیا ریاست، سری میاشتې او نور ادارو هلته فعال ډلې ګمارلي. ډاکټران یې فعال کړي، دارو درمل یې ور وړي، خیمې او نور مواد یې ور برابر کړي دي.
په تخار کې ډېر کورنۍ چې بې ځایه سوي دي د مرکز طالقان په بیلابیلو برخو کې شپې ورځې سبا کوي. د کندهار چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو پر معروف ولسوالۍ حمله کړې ده. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي د وسلولو حمله تاییدوي، خو د زیان په اړه یې څه نه وایي.
هلته مخالفینو حمله کړې ده، جګړه شوې ده. نو اوس پورې دقیق معلومات له معلوم نه دي چې مرکزیار له کومې خواته اوښتي.
خو قری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پوهېدا کړی دی چې په دې حمله کې 50 عسکر وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. په عین حال کې د کندهار د پنجوي ولسوالۍ په تلوکان سیمه کې د پیروزو پر پوستا تیر شپه د وسلولو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او یو ټپي دی. د کندهار امنیه قومندانۍ سیکرټر قسیم آزاد وایي چې په دغه حمله کې 4 وسلول طالبان هم وژل سوي او د شریف په نوم د یو قومندان په ګډون 15 ټپیان سوي دي. دغه راستي شپه د کندهار د جړې ولسوالۍ په شمول سیمه کې د پوستي لاش پښ سره راغلي میلمه پولیسو ته په خړو کې نشي مواد ورکړي او بیا یې ډز ور باندې کړی دي. یوې امنیتی سرچینه ازادي رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې قومندان او درې پولیس ته پنسوي آشپز او بریټ کوون کینی ول سی وی دي. وسلول طالبانو د ورستوي دوه پیښو په اړه تر اوسه تفسیر نه دا کړی. د خوست چارواکي وایي چې د ګوربوز ولسوالۍ په خوانی امنیت قومندان قدیر الله د ګوربوز د وسنی ولسوال عبدالحی زازی له کورنۍ سره په یو شخصي شخړه کې ووژل سو. په دې شخړه کې چې نن سوي ده د پخواني امنیت قومندان یو ساتونکی ټپي سوی دی. د خوست امنیتي چارواکو پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي دا په اروپا پورې اړه لري چې تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. د دې رسنۍ په وینا پاریس، لندن او برلین باید د دغو بندیزونو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. د ایران دولتي ټلویزیون د شنبې په ورځ دا هم وویل چې باید له پاتې فرصتونو څخه فرانسه، جرمني او برېټانیا چې له ایران سره د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو څخه دي استفاده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په مې میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا ویستلا او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. چین، روسیې او د امریکا متحدانو، فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي له ایران سره په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوي دغه تړون ته به ژمن پاتې سي. د ایران صدر اعظم وایي هغه وخت رسیدلی چې د داعش له ماتې وروسته نړیوالې ټولنې د دې جګړې ځپلې هېواد د بیا رغونې په برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي. عادل عبدالمهدي د شنبې په ورځ په بغداد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یوه هیئت سره په کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. د هیئت دغه ورځ د ایران له ولسمشر برهم صالح سره کتلې دي. ولسمشر صالح د امنیت شورا هیئت ته ویلي هېواد غواړي د ټولو اړخونو ترمنځ د ډیالوګ په هڅولو سره د لویو نړیوالو مسلو په هواري کې مؤثر رول ولوبوي. بغداد تر اوسه څو ځلې هڅه کړې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د منځګړي رول ادا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا پر خاوره ګام کښېښود او د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامي ساحه کې وکتل. دا هغه ساحه ده چې شمالي او جنوبي کوریا سره بیلوي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ پر کرښه دواړو مشرانو لاسونه سره ورکړل او ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا قلمرو ته څو ګامه واخیستل. د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د شمالي کوریا پر خاوره ګام ږدي. دواړو مشرانو بیا لاسونه سره ورکړل او داور دواړه په ګډه د جنوبي کوریا خاورې ته ګام کښېښود چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ترامپ ویل چې دا د نړۍ لپاره ستره ورځ او زما لپاره د ویاړ ځای دی چې دلته یم. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو تر اوسه دوه ځلې په خپلو کې سره کتلي سو. لا ټیمي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې هڅې وهڅول سي او د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمېر 50 ته رسېدلی دی. دوی وایي تر ویجاړوونکي سیلاب وروسته د استوګنې د شپږو ساحو لارې بندې سوي چې له کبله یې سلګونو کسان له سیمې څخه ایستل سوي دي. چارواکي وایي چې سیلابونو 3500 کسان ټپیان کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. کواړې دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کیږي.
ولسمشران بخش عمده برنامه سول توسط وزارت دولت در امور سول که دائمی در درب چه پیش بوده میشه.
د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی و پمدیل د سیاسی چارو لیو کارپو سید خالد سادات سره هم غږیږو.
سولی علی شورا لبد مرغه چې په خپل چارو کې پاتې راغله ډېر مخکې لا نه راغله. هغه پرمختګ هیلې چور ته کېدلې یا محدودیتونه یا د بودیجې محدودیت یا همدارنګه
په یو بل راپور کې به واوري چې په خوست کې میشت کوچان وایي چې دوی د ژوند له اړینو اسانتیاو بې برخې دي. همداشان اوري چې د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوی دي. د روانې خبرونې دوهمه نیمایي نور بسته ونیز خبرونه ته ځانګړې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو ناوري او رازو د خبرونی لومړی مطلب ته ارګوي چې د سولې د پروګرامونو د چارې بعد سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن آزادي رادیو ته وویل چې د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس د سولې په عالی شورا کې اصلاحات راځي. په همدې حال کې د سولې عالی شورا د رهبرۍ پلاوی غړی وایي چې د سولې عالی شورا کارونه په تعطل کې دي او دغه شورا له تیرو اوو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه لري. دا موضوع زموږ همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی. هم د اوس سره په سټوډیو کې د افغان سره مهرباني وکړي.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت به د سولې شورا پر ځای د افغان سولې د بهیر چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې له لوی جرګې له وړاندیزونو سره سم د سولې عالي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي کار روان دی. هغه وایي تاسو په جریان کې چې د سولې په مشرتي لوی جرګه کې د سولې په شلي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار سوی و. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي. خو دا چې اصلاحاتي څرنګوالی به څه ډول وي څه وخت به عملي کیږي اوس له وخت مخکې خبره ده. خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي په راس کې دی پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د فرماند لمخې د ولسمشر د دفتر په خوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سو. د سولې عالی شورا شاوخوا وبخی د سولې علي شورا شاوخوا نه کال وړاندې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د واک په محل د لوی جرګې د شپاړسو استازو په وړاندې رامنځته شو چې ل شپېتو زیات غړي لري. تر ډېره په دغه جرګه کې شورا کې پخواني جهادي مشران، دیني عالمان، قومي مشران، پخواني قوماندانان او هغه کسان شامل دي چې له طالبانو سره پخوا په جګړه کې ښکېل وو. د چارو کارپوهان وایي چې د متجانس جوړښت د زیاتو غړیو په درلودلو سره دغه شورا ونه توانېده چې په تېرو کلونو کې د سولې په برخه کې پاموړ پرمختګونه وکړي. دغه شورا د رهبری پلاوی غړی قاضی محمد امین وقاد وای چې په تیرو اتو میاشتو کې دغه شورا یو غونډه هم نه درلوده.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري، نه د لغوې اعلان شوی دی او نه عملاً مجلس راغوښتل شوی دی. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې عالي شورا ته ضرورت شته دی، بس فعالېږي او ګنا هم.
بله اکرم صاحب، ډیر مننه. افغان صاحب، تیر ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ ووم پړاو خبري هم پیل شوې دي، دغه ناس نوی جزئیات اتسه دي.
بلې، د تیر په شان دغه غونډه په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو اصل وره طالبانو ویلي دي چې ازادي راډیو ته پاستول پیغام کې ویلي دي چې دغه خروان دي او وروسته بیا جزئیات له اوریدونکو سره شریک.
ډیر زیات مننه درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې د سولې د پروګرامونو هم د چاري بعد سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري مخ اوړل کیږي. دغه وزارت نوې رامنځته شوې ده چې د افغان ولسمشر پوخانه د دفتر رئیس سلام رحیمی مسؤلیت پر غاړه لري. په همدې مسله کې پاتې کیږي د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته شي. دغه کارپوهانو لړل خالد سادات ازادي راډیو ته ویل د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې لټړون وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل شي. له خغلی سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ترې سولې علي شورا د کارونو د موثریت د سرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
د سولې لپاره چې منځګړی نهاد وسی دا باید ښه وسی، یعنی به طرف باید وسی. د سولې علي شورا له بده مرغه چې په خپلو چارو کې پاتې راغله، ډېر مخکې لا نه راغله، هغه پرمختګ هیله چور څخه کېدلې، یا محدودیتونه، یا د بودیجې محدودیت، یا همدارنګه نور مسایل، سیاسي ملاحظې، سیاسي ګمارنې وي. د سولې علي شورا په درشل کې، خصوصا د شورا په اعضاو کې، د دې به چې خپل چارو کې ناکام راغله. د دولت په چارو کې د سولې لپاره وزارت دا باید یو بنسټ شي، او دا سر بنسټ په توګه تعریف شي تر څو د سولې لپاره هم جانبه کار وکړي، چې هم تحقیق وکړي، هم مذاکرې لپاره آمادګي وکړي، او هم مخالفینو سره د مختلفو ګروپونو سره د حلقاتو د سر تماسونو نیولو لپاره یو کمیټه وټاکي. زه فکر کوم چې په د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا کې یو اساسي رکن د دولت وګرځي، دا به یو ښه خبره وسی. اما بیا هم یو نقص پاتې کیږي، هغه دا چې بیا هم دغه د سولې وزارت به یو دولتي نهاد وي، او ممکن طالبان او مخالفین د دولتي نهاد سره د خبرو اترو لپاره د زړه خنه کوي، خصوصا هغه څوک چې هغه په جګړه کې دی او جګړه کې ښکېل دي. ولی په هر حال که چېرته د امریکایانو سره طالبان توافق ته ورسیږي، بل اخر د دې توافق نه وروسته افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې، زه باور لرم چې بیا د تخنیکی کارونو لپاره همدارنګ د مشورتي کارونو لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریف کېدل شي.
دوه تشکیلات وس موازی مخکزي، هم د دولت په چارو کې د سولې وزارت، هم د سولې عالی شورا، دغه یو ډول ستونزه نه رامنځته کوي د سولې د بهیر په وړاندې؟
د سولې عالی شورا که چیرته یو مشورتي همدارنګ دولت ته د سولې په چارو کې د مشورې ورکولو په توګه باندې، او یا که ووایو د مذاکرات ټیم په توګه باندې تعریف شي، دا به ښه روسي. او د سولې هغه د سولې دارالانشا او جریوي کار په د سولې د چارو وزارت ته وسپارل شي. دغه وخت کې دغه دوه مهم وظایف باید سره جدا شي، یعنی اجرایوي کارونه او تخنیکی کارونه چې دي هغه باید د سولې چارو وزارت ته وسپارل شي، تر څو د لوجستیک مسایل نه تاسو ونیسي، همدارنګ نور هغه مسایل چې هغه په تخنیکی او په مالی چارو پورې اړه، دا باید د سولې په چارو کې دارالانشا مهم رکن باندې دولت د چارو د سولې په چارو کې دولت وزارت ته وسپارل شي. ولی که چیرې وظایف تفکیک نشي، ولی د وظایف تفکیک لر نشي، زه فکر کوم دوه موازي حرکتونه بل اخره مشکل دی، او د نشي کولای چې یو مطلوب تعریف راوړي. ښه خبره به دا وسی چې د دوه ادرسونه خپل تشکیل او خپل وظایف سره بیل کړي، بل اخره د بیل تعریف او د بیل تشکیل نه په نمدولو سره باید یو د بل متفهم وسی.
د چارو کارپو سید خالد سادات چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وخت په کابل کې 12 بجې او 14 دقیقې شوې. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، تیر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات تر سره شول. میر رحمان رحمانی د دغه جرګې رئیس د اکثریت رایو په ګټلو سره وتوانید. له دې وروسته د دغه جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات تر سره کیږي. دا چې نن دغه انتخابات تر سره کیږي کنه، چا چا ورته د لومړی مرستیالې لپاره هم درځ، د دوهم مرستیالې لپاره چا چا ځانونه نوماندان کړی دی، دا موضوع اجمل تورمان تعقیب کړی. هم د اوس سره په سټډیو کې د تورمان سره مهرباني وکړئ.
bale اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات کیږي. درې ډلو کې کسانو ځانونه کاندید کړی دي، د منشیتوب لپاره لومړی مرستیالې او دویم مرستیالې لپاره. د منشیتوب لپاره عبدالله محمدی، اسدالله شهباز، صدف کریمی او سید اعظم کبرزئی دوی ځانونه کاندید کړی دي. د لومړی معاونیت لپاره کمال صافی، عالم سعی او نجیب الله ناصر دوی ځان کاندید کړی، او د دوهم معاونیت لپاره هم عبدالرحمن وردک او رقیه نایل دوی ځانونه کاندید کړی. دا په داسې حال کې در لکه څنګه چې تاسو وویل، تیر ورځ ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات تر سره شول. د خان محمد وردک تر منځ او د میر رحمان رحمانی تر منځ، چې میر رحمان رحمانی زیاتې رای راوړي او د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب،
یعنی د دغه خلکو د لپاره د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره هم د انتخابات نن پای ته رسیدي. یعنی
اوس دغه کسانو چې ځانونه کاندید کړي دي، دوی د وینا په حال کې دي. هلته وکیلانو ته خپلې وینا او پلانونه او دا شیان تشریح کوي، او تر هغې وروسته به انتخابات تر سره شي او معلوم به شي چې څوک کومې کرسۍ ته لاره پیدا کوي که څنګه.
ډېره زیاته مننه. او اوس به هم څو لنډ اقتصادي خبرونه واورو چې اجمل تورمان برابر کړي.
د افغانستان د صنایعو او صادراتو د پراختیا اداروي ټاکل شوی چې پراتلونکو دوه اونیو کې د وای د لیزون لارې تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. دغه ادارې رئیس میر زمان پوپل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا میوه به اروپایي هیوادونو او متحده عربي امارات ته د وای د لیزون لارې صادریږي. نوموړي دغه شان ویل ټاکل شوی زر ټنه هندوانه هم د ځمکې لارې آذربایجان هیواد ته صادر شي.
قرار است که تایمیسه یک هفته آینده یا دو هفته آینده ما دیگه محموله تربوز هم دیگه میواجات هم دیگه میواجات از طریق دلی دوایی رو میکنیم با سوره اروپایی و دبای و امارات متحده عربی، مثلا گیلاس و زردالو و چی داره. تربوز هم بخیر دیگه نمی منتظر کمپانی خریدار هستیم، بخیر شاید یک هزار تن دیگه روان کنیم.
د نوموړي په خبره تیر ورځ هم څلوېښت ټنه هندوانه نوموړي هویت ته صادر شوې ده. د کاپیسا ولایت د کرنې رئیس وایي چې دغه ولایت د غنمو، ګیلاسو او شفتالو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. همین حبیب نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه زیاتوالي سلنه مشخصه نه کړه، خو د زیاتوالي د لامل په اړه یې وویل چې سم مدیریت او پرله پسې وروښتونه لاملونه ښودل شوي دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د زعفرانو د کر لپاره هم په کروندګرو د زعفرانو پیاز ویشل شوي دي. د ښاغلي حبیب په خبره د زعفرانو د دغه ولایت د کروندرو په اقتصاد کې د پام وړ مثبت رول لوبولې ده. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اثار په وړاندې په دې توګه پد دیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ او پنځه اویا پولای، یو سرلنګ پاوند یو سلو یو افغانۍ او شل پولای، و ایرو یو نوي افغانۍ او پنځوس پولای، او سعودي ریال یو ویش افغانۍ او پنځه دېرش پولا، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ او لس پولا، او زر پاکستاني کلداري پنځه سو اته افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدنه دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبول شي، پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. په خوست کې میش کوچان وای چې دوی د ژوند له اړینو اسانتیاو به برخې دي. دوی جتوی حکومتي ادارې په شان چې ځای اوسیدونکو ته پاملرنه لري، د کوچانو ستونزو او غوښتنو ته توجه نه دا کړي. په دې اړه نور حال نجیب الله علي خیل وړاندې کوي.
په خوست کې د میشتو کوچي قومونو مشران او سپینګری وایي چې دوی د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو ضرورتونو په برخو کې لګان ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې د ځایي قومونو په پرتله د دوی ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم حکومتي ادارې ورسره لازم مرستې نه کوي. د مرزا جان سلطان خیل په نوم د کوچیانو یو مشر آزادۍ راډیو ته وویل چې
کوم کوچان چې جایی دي، هغو کومې ځمکې چې دي، هغه لال می دي، نه څا لري، نه سربان لري، نه یو ډنډ اوبو لري، مکتب لرو، سرپناه نه لرو. موږ منډې کې ته یو کلینیک راغلی ده، یا شلو یا د پنځلسو نفرو د ورځې ظرفیت به لري. یغه تا سل یو نیم سل تر دوه سوه پرې نفر یو ورځې راځي. کپینزل اوسه کسو ته دوايي ورکی د غنور ټول بیرته جی واپس په دې باندې موګه بسین نه کی
د حکومت خان پلوم د کوچیانو یو بل کرم وای د دوی خلک هاته د ژوند لمړنه یو ارتیا او تل اسرسای نه لري
ډیر بیرته پاتې سیمه د موګه کوچانو د سار ټیم په نوم باندې کوم کلینیک دا او کوم کلینیک موږ سره وړي سر په یو ډاکټر راغلی د پینځه ګولې سره پرتی دی یو راز درې زره کسان ور دي تس دی او بیر تس را دي
د حبیب الله خیبر پنوم د کوچیانو د ځوانانو د ویټولنی مشروي دولت په ځانګړي ډول سکتوري ادارې غږ نه اوري
کوچان د نورو قومونو په پرتله زیات ستونزو مشکلاتو کلاونو سره لاس او ګریوان دي همدارنګه نورو اداراتو کې دوی غږ نه اوریدل کیږي
د کوچیانو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وزیر حاجی علمګل کوچی غوښتنه وکړه چې
مکتب باید ورته تاسیس شي کلینیکونه ورته جوړ شي لارې ورته جوړ شي سربندونه ورته جوړ شي او دوی اماره په حساب کې تعلیم د پاره زمینی ورته برابر شي اصلي د کوچیانو غوښتنه دا ده
بلورته د خو سیمه ایز چارواکي وایي چې ولایتي اداره ټولو میشتو خلکو ته په انډوریز ډول د خدمتونو وړاندې کولو لپاره ژمنتیا لري د خوست والی ویان طالب منګل ویل چې ولایتي اداره د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو ټولو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه کوي
ولایت مقام اړوندو ادارو ته چې د پوهنې کلیو پراختیا او د عامه روغتیا رئیسان په دې کې برخه درلوده هدایت وکړل چې هغه ستونزې چې د کوچیانو په خپل ساحو کې لري هغه په دقیقه توګه باندې وڅېړي او د دې ستونزو په اړه کې جدي اقدامات وکړي
په خوست کې مېش کوچیان د باغ ترزیو علي شیرو لکنو او د ګربز په ځینې سیمو کې پولیسو سره پراته دي د خوست هغه ځای قومونه چې کوچیان ورسره په گاون کې اوسېږي یو بل سره د زمکو او سرزایونو پر سر دعوی او لانجې لري چې دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نه خطو لامل شوي خو افغان حکومت نه دی توانېدلی چې دا دعوی او لانجې په اساسي ډول حل او فصل کړي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې
د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د نجونو د آتش پیتو خونځي او تړلې دروازې د زکونکو پر مخ خلاص شوې دوی وایي چې د خونځي د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې وي چې مخکې وسلوالو طالبانو تړلې وي او له دې وروسته د نجونو پر مخ باندې پرانیستل شوې دي په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي
د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تش پېته د نجونو هغه شونځي چې د تیر جرلس او نیم کال رئیس وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلې وی خلاصې کړې دي د پوهنې ریاست رئیس سید منصور ازادي راډیو ته ویل چې یادې شونځي د قومي مخورو په مرسته خلاصې کړې منصور وایي په دغه شونځي کې 9000 نجونې زده کړې کوي
نو قومي مشرانو په ذریعہ باندې موږ کمپاین شروع کړه هرې هر کوندې باندې کمیټه لري چې هغه د ولسي حمایت کمیټه ده په دې کې موږ بعضې بانفوذه کسان هم ځای ته ځای کړل او د دې یو بند اضافه کړه ورته چې دوی د نجونو ښوونځیو دپاره د اطخواهي وکړي کمپاین وکړي تر څو د په عالمي ډول باندې د دوی پر رسمي موافقه باندې فعالیت وکړي خوشبختانه موږ نه کولای شو د دې رسمي موافقې د مخې نه موږ خپل ښوونځي په بعضو سیمو کې تر نهه مسنفه پورې شي او په بعضو سیمو کې تر شپږمه پورې شوي دي
نوموړي زیاتوي چې وسلوالو طالبانو دغه غلطه اوس یوازې له لومړۍ ټولګۍ څخه نیولې بیا تر نیم ټولګۍ پورې نجونو ته اجازه ورکړې څو په ښوونځي کې زده کړې وکړي د پوهنې رئیس سید منصور زیاتوي چې دغه ښوونځي د یاد ولایت په ولسوالیو او د مرکز میدان شار په لوري پروتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلاصې کړي دی د پوهنې د ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې یاد ښوونځي د تش په نامه نه خلاصوي او په عمل کې دی خلاصې کړي د دې لړلې مسعود سبزی او سلی ورداګ ازادي راډیو ته داسې وویل
دنګوسی دی خطروسی د عمل زمانه دا اوسی دنګوسی دی عملی زمانه دی په دې معنی چې مو عمل نه ویني چې کوچنی خواندې مو عملی مکتب ته لاړ شي او دغه د پاره منظم او فوزي او منظم کتابونه او تصویر سیده دغه عمل راته
خوشاله زیری دي خپل په خوشاله کې چې د خزو پر څومره سهولتونه هلته ایجاد شیده لوی افتخار دی نه تنها د مای پاره بلکه ډیر نور میرمنو حتی د ولایت په کچه باندې
د پوهنې ریاست دغه چارواکي زیاتوي چې دی اوس هم له وسلوالو طالبانو سره په خبرو بوخت دي څو وسلوال طالبان دې ته آماده کړي چې انجونو ته تر 12 ټولګي پرې د زده کړې اجازه په شونځي کې ورکړي میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له ډېرې مودې رئیسې د جګړې ډګر په کښې کې تودی او د دغه ولایت د پوهنې ریاست د چارواکو له کوله د دغې روانې جګړې له کبله لا هم زیات شمېر ماشومان له زده کړې بې برخې دي.
او اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په دې ورځپاڼو کې کوم مهم مطالب خپاره شوي دي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په قطر کې د اووم پړاو مذاکراتو او د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. معاصرې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي په قطر کې اووم پړاو مذاکرات د افغان سولې لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که امریکا پر خپلو ژمنو ودرېږي نو په همدې پړاو کې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش وټاکل سي او طالبان به تضمین ورکړي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کارول کېږي. د لیکوال په باور د بهرنیو ځواکونو د وتلو د محل ویش له اعلان سره به اوربند هم اعلان سي خو له حکومت سره د طالبانو د خبرو شرایط به ونه منل سي. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان به غوره وګڼي چې له سیاستوالو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته دوام ورکړي او د دې شونتیا هم شته چې طالبان له بې طرفه لنډمهاله حکومت سره خبرې ومني او په دې سره دا ستونزه هم حل سي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د سولې زیری ته د افغانانو بې صبرانه انتظار وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي او له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان وضعیت په در کولو سره د داسې روغې جوړې په لټه کې سي چې د دائمي ثبات عامل سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې تمه ښودلې ده چې د قطر اووم پړاو مذاکرات به بین الافغاني خبرو ته مستقیمه زمینه برابره کړي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا باید په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ژمنې ترسره کړي، داسې هڅې چې وروستۍ لاسته راوړنې پر اوبو لاهو نه کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي باید په افغانستان معامله ونه سي، هرومرو به بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دا د ټولو افغانانو ستر ارمان دی. کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د رئیس د ټاکل کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي اوس چې د ولسي جرګې د رئیس ستونزه حل سوه نو لازمه ده چې د ادارې پلاوي او کمیسیونونو لپاره انتخابات ترسره سي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې سپارښتنه کړې ده چې باید د ولسي جرګې غړي د ادارې پلاوي په ټاکلو کې قومي او سمتي مسایل مطرح نه کړي، کنه نو له دې به هم زیات خلک د ولسي جرګې په استازو بې باوره سي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان ازادي راډیو ته وویل د دوی حد ساده ده چې یادو قضیو ته په ښه توګه رسیدنه وکړي. تفصیل له ناجی ساپی اوري.
حادثه چنان وخیم بود که شوهرم همراه پدر شردشون مرا به سویه که ما از کمر کاملا از حرکت مانده به مدت 20 روز.
سلرویش کلن مینا چه لواده یو کل تیریگی ده تاوتریخوالی لعمله لمیره څخه تفریق ته اړه شوې ده. هغه وایي ډېره هڅه یې وکړه څو دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره شي، خو په وینا یې د میړه کورنۍ د ستونزې د هواري لپاره زړه ښه نه کړ.
البته کوشش کړی
دا تاوتریخوالی له څو میاشتو راهیسې روان و. موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو.
مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې موسسې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وقتی که در محاکم مراجعه میکنین و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمه ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسئ نو لګنو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنه پړه ګڼل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړی ده او محکمه ته ډیره قضیه د نو په ګټه حل او فصل کوي.
مینه وایي د څو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محاکمه افغانستان فساد و واسطه
محاکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپرل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2019 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیاتې شي.
د 2-3 کلونو ارقام که موږ مقایسوي توګه باندې واخلو، په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلې دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2900 ته جګېږي، او په تیر کال په 9 کې دا بیا 3422 ته رسیږي. نو ارقام په مسلسله توګه لوړ شوي دي، شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغه 3.5 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري، تر ټولو ښه دلیل دا کېدای شي چې د خلکو آگاهي عامه آگاهي لوړیږي او په محاکمو باندې باور لوړیږي، او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي د خپلو دغه فامیلي ستونزو د حل لپاره و محاکمو ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي د دوی شمیرې ښیي چې په تیرو کلونو کې د طلاق په پرتله تفریق یا د ښځو لخوا د بیلتون غوښتنې کچه 100 برابره زیاته ده. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو د برخې مسؤل لطیفې سلطانی وویل چې په 1999 لمریز کال کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله 602 مېرمنو د تفریق غوښتنه کړې. د دې په وینا کورنۍ تاوتریخوالی او د عامه پوهاوي نشتون د دغو پیښو د زیاتې دو اومد لا میلیونه دی.
زمونږ غل ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو، اوس هم 12 بجې او 10 دقیقې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه ورسته نور بس تهونی خبرونه لرو. هله د دام را سره واوري.
په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو وم پړاو روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې. په تخار کې د دوو اونیو د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. جګړې په نمکاب، اشکمش او بهارک ولسوالیو کې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي. والی وایي چې یوازې له بهارک ولسوالۍ څخه 3000 کورنۍ بې ځایه سوي. د کندهار چارواکي تاییدوي چې وسلورو طالبانو پر معروف ولسوالۍ حمله کړې ده. د کندهار د والی ویان حمله تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. د خوست چارواکي وایي د ګوربز ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان قدیر الله د ګوربز د اوسنی ولسوال عبدالحی ځاځي له کورنۍ سره په یوه شخصي شخړه کې ووژل سو. د ایران دولتي ټلویزیون وایي دا په اروپا پورې اړه لري څو تهران د امریکا د متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. د دې رسنۍ په وینا پاریس، لندن او برلین باید د دغو بندیزونو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. د ایران صدر اعظم وایي هغه وخت رسیدلی چې د داعش له ماتې وروسته نړیواله ټولنه د دې جګړه ځپلې هیواد د بیا رغونې په برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا پر خاوره ګام کښېښود او د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامی ساحه کې وکتل. او د روسیې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر 50 ته رسیدلی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه مرسلین ارسلمو په سلامونو سره د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بستې خبرونې ته هرکلی کوم. د افغانستان د سترې محکمې د معلوماتو پر اساس په تیرو دریو پرله پسې کلونو کې په افغانستان کې د طلاق او تفریق شمیرې مخ په ډېری دودي. د شمیرو پر اساس په 1999 کال کې د افغانستان په محاکمو کې د طلاق او تفریق 3422 قضیې ثبت شوې دي. حال دا چې په 1999 کال کې دا شمیر یوازې 2800 و. بر بنیاد معلومات نهادهای عدلی و قضایی و موسسات دفاع از حقوق زنان، شمار بیشتری از طلاق و تفریق ها در کشور بدون مراجعه به محاکم نیز صورت می گیرد، که با توجه به آن آمار طلاق و تفریق در سالهای گذشته در مقایسه با سال گذشته به مراتب بیشتر است. نهادهای عدلی و قضایی و موسسات دفاع از حقوق زنان مسائل متعددی را سبب افزایش
آمار طلاق و تفریق در کشور می‌دانند که بر بنیاد این که در برنامه این هفته شکست سکوت هم روی همین دلایل با فاطمه زهرا مایار کارمند مساعدات های حقوقی و وکیل مدافع صحبت می‌کنیم. خانم مایار به برنامه خوش آمدید.
نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على آله اصحابه اجمعين. اما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قدم نخست سلام های خود را تقدیم مجری برنامه و همچنان شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم می دارم. امید است که همشان دارای صحت کامل باشند.
بسیار زیاد تشکر. اگر در ابتدا یک روشنی کوتاه روی موضوع طلاق و تفریق بدهید، بسیار کوتاه، بعدم باز میایم به موضوع برنامه.
خب درست است. قراری که شما میدونین که دین مقدس اسلام یک دین کامل، جامع و مانع هست، در هر بخش از زندگی ما برای ما هدایات بسیار مشخصی را بر ما بیان کرده است و همچنان یعنی بیان کرده است که یعنی یکی از او یعنی ساختار خانواده است.
درست.
که باید چیگونه یک خانواده ساخته شوه و چیگونه و هدف اساسی از این خوشبختی دو نفر و تکثیر یا ادامه نسل است.
درست.
با خوشبختی
من.
ولی بعضی اوقات بعضی از حادثات تلخ و تباه کننده ای رخ میده که دیگه این ساختار جامعه خانوادگی را بر هم میزنه و این خانواده نمیمونه، بلکه اینها به جای ازی که درمان یکدیگر شوند سبب زخم دادن به یکدیگر میشن. در اینجا دین مقدس اسلام یک چیز را به نام طلاق پیشنهاد میکنه، ولی قبل از او راههای وقایعی از او را بر ما میگه، یعنی آنقدر کوشش میکنه که باید به طرف طلاق نریم.
درست.
مثلا در یکی از احادیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ابغض الحلال الى الله الطلاق، بدترین حلال ها نزد خداوند چی هستند؟ طلاق هستند. و همچنان در سوره نساء هم روهای بقایوی رو میگن که قبل شما وقتی که ترس ازی داشتین که در بینتان انشقاق بیه، شما اینی روها را چی کنین که مراحل هست که اول جدایی یعنی جدا کردن جایگاه خواب است از خانم و وقتی که بازم تأدیب نمیشه بدن به حکم که یک از طرف خانم و یکی از طرف مرد تعیین میشه تا اصلاح در میان از اینا بیاره.
درست.
ولی وقتی که ای از یعنی هیچ راه حلی نمونه پس طلاق است. خود طلاق در لغت به معنای آزاد ساختن است.
درست.
و در اصطلاح هم عبارت از انحلال ازدواج صحیحه با الفاظ خاص در حال و یا آینده می باشه.
درست.
که می الفاظ باید مشخص باشن، یعنی این تعریف بعض از قیود داره، مثلا الفاظ چی باشن خاص که صریح و کنایه است. به شکل صریح شوهر به خانم خود میگه که تو برم طلاق استی.
درست.
یعنی طالام قاف ایر استفاده میکنه و هم به شکل کنایوی میگه که ما تو را نمیخوایم یا تو برو خانه پدرت یا دیگه ما زندگی خود ادامه داده نمیتونیم.
درست.
ولی در حال آینده مثلا در حال برش میگه که طلاق استی و مونجا مو فقط موضوع عدت میمانه و طلاق مونجا واقع میشه.
درست. اگر بلوی کوتو سر تفریق هم بیم.
خب تفریق هم چون یک یعنی تفاوت شانی است که طلاق فقط صاحب زیکی هستن مرد هستن.
درست.
که از طرف مرد باید همین کلمات یعنی مرد باید این نیت داشته باشه یا این فیصله را بکنه که من میخوام دیگه با این خانم نمیتونم زندگی کنم و این الفاظ استفاده میکنه و همون مراحل تعیین میشه. ولی تفریق هست در اینجا خانم هم مثلا نظر به بعضی از مسائلی که مشکلات میداشته باشه یا دیگه زندگی برش تلخ میباشه دیگه ادامه دادن نمیتونه. در اینجا خانم هم میتونه که با مراجعه یا به حکم یا نظر به مو عرف است که میشه به مو جرگه، اگر عرفی باشه به مو جرگه مراجعه کنه و اگر به شکل مثلا ما که در کابل زندگی میکنیم و به محاکم مراجعه آسان است میتونه که به قضات به محکمه عریضه خدا پیش کنه بگویه که من میخوایم که تفریق بگیرم از شوهرم.
بسیار زیاد تشکر. در مورد وضعیت افغانستان اگر بیاییم، ما بیشتر آمار را که در مقدمه خواندم، ما شما در 3 سال پی هم شاهد ازی بودیم که آمار طلاق و تفریق در افغانستان بلند رفته. شما علت را در چی میبینین که در محاکم کار هم کردین و تجربی نزدیک از این قضایا را دارین؟ بیشتر علت ها چی بوده که خانم ها و آقایان از هم جدا میشن؟
خب آقای ارسلان، یعنی علت ها مختلف است.
درست.
یعنی علت های متنوعی در قبال ازی است که یک خانم یا شوهر میرن به محاکم راجع میکنن و چی میخوان تفریق میخوان، یعنی علت ها متفاوت است. میدونیم حتی نظر به منطقه تفاوت میکنه.
درست.
دیگر علت ها خب به جایش بگذاریم. مثلا اگر به شکل عموم صحبت بکنیم، یعنی یکی از دلایل از او فقر میتونه باشه، به خاطر که زندگی در افغانستان یعنی در حال فراتر رفتن از زیستن سادگی است.
درست.
یعنی وقتی که اقتصاد ضعیف میشه و خانم یعنی تقاضایش بیشتر می باشه، در اینجا دهنکجی ها و بعضی از مسائل به وجود میاد که اینها با هم چی بکنن، یعنی همو زندگی ساده شان به مشکلات مواجه شون و بالاخره تحت فشار وقتی که آقا میان یا مو شوهرشان، یعنی یا خانم از هر دو جانب، یا که خانم میره چی میکنن، مراجعه میکنن به محاکم تفریق میخوا، یا هم شوهر طلاق میده و دیگه چیش بی سوادی هسته.
اگر سرزیم موضوع اولتون که کردیم که بیشتر به ناشی از فقر است، علت از این چی است؟ آیا ازدواجی که صورت گرفته در مرحله قبل از ازدواج به سطح زندگی دو خانواده توجه نشده، چگونه که اینا با هم نمیتونن یک زندگی مشترک تشکیل بدن که یا خانم و یا هم شوهر خواستار جدایی میشن؟
خب این علت ها دو علت میتونیم برش مشخص بکنیم، یکی که یا که اینا کفه نبودن، یعنی خانوادهشان با هم متفاوت بوده، یا خانم مثلا از طرف بچه سطح زندگی گیشان پایین طبیعتاً که از طرف بچه مشکلات می داشته باشن، در اینجا هم این هم یک علت شده می تانه. و یکی هم مصارف بسیار گزافی که قبل از روسی نظر به می عرف و عناناتی که ما داریم، این سبب از این میشه که قرضدار شوه و تا که قرضای خود خلاص میکنه و تقاضایی که خانم یا از زندگی نو خود می داشته باشه او رو برش چی کرده نمیتونه، یعنی مهیا کرده نمیتونه، این سبب از این میشه که اینا از هم جدا شوند. یعنی مصارف بسیار گزاف هم یکی از علتهای می فقر بعد از ازدواج میشه.
درست. اگر به مرحله موضوع بعدی بیایم که شما گفتین که علتش یک علتش موضوع مشکل سواد هم هست، مشکل سواد چگونه میشه باعث تفریق یا طلاق شود؟
خب یکی از طرفین آگاهی ندارن، سواد کافی ندارن، نمیفهمن که خانواده چگونه ساخته شوه و یک خوشبختی به یک خانواده چگونه جلب شوه. یعنی مکتب نرفتن، در مکتب برایشان آگاهی قبلی داده نشده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که ازدواج میکنن، یعنی در اوایل ازدواج اگر یک کم مشکلات ببینن خوبتر هستن نسبت به اینکه سهل تر باشه، چون اینا آماده میشن و بعدن چون اینا طفل تولد میکنن، یعنی یک خشتی از یک دیوار که جامعه است به نام جامعه است ایره میسازن. و دیگه علتش هم میتونه که عدم آگاهی مردم از انواع طلاق باشه، چون بعضی از مردم ما کمی در بیسوادی هم شامل میشه، چون اینا از انواع طلاق خبر ندارن.
اگر این موضوع اولتون را اشاره کنیم، چون ما میخوایم بپرسیم در این بخش که شما گفتین که عدم شناخت هم باعث از این میشه که در مرحله اول اینا شناخت نداشته باشن، در این مرحله در این عدم شناخت خانواده چه نقش دارن؟ چون بیشتر اوقات ما شما بیشتر اوقات که اکثریت موارد ما شما در افغانستان شاهد هستیم که دختر و پسر با هم شناخت کافی ندارن، وقتی اینا میرن ازدواج میکنن یک زندگی بهتر را تشکیل دادن نمیتونن، نقش خانواده ها دیگه فکر نمیکنن که بسیار زیاد از اشتباه خانواده.
بله ثابت. بله خانواده ها بسیار نقش مهم دارن، چون ما گفتم که اسلام یک در اوایل مشوره کردم که اسلام یک دین جامع و کامل است. در هر بخش از زندگی ما یک راهکار بسیار مشخصی به ما نشان میده. متاسفانه که در افغانستان یعنی با عرف ما زیادتر توجه میشه. قبل از اینکه یعنی یک ازدواج صورت بگیره، البته موچوکات که دین اسلام بر ما چی کرده، یعنی رد ترسیم کرده، مطابق از او اگر مثلا دو خانواده که خواستگاری میرن قبل از اینکه ازدواج صورت بگیره، اگر دختر و پسر یک بار قبل از ازدواج با هم ببینن، مفکورای خود با هم شریک بسازن و همچنان همو ذهنیت های یا پلان هایی که با آینده دارن یا گول سیتینگ هایی که به آینده دارن اینا رو با هم شریک بسازن و تفاهم نظر صورت بگیره، این سبب از این میشه که اینا در آینده با یعنی تحمل پذیری هم بح. یکی از راه‌های یعنی چی میگن که زمین وقتی که قلبه نشه تخم برای زو پاشیدن هیچ معنی نداره، یعنی یک راه بسیار خوب بعدی که به خاطر تحمل پذیری هست ایره مساعد میشه.
خب تشکر. ما شماره تماس با برنامه را اعلان میکنم، میتونن شنونده ها با استفاده از شماره با ما تماس بگیرن، سوال های شنونده ها را میگیریم، بعدن برمیگردیم به شما. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 822 27 55. شمیری پا پختو هم وایم تاس کولشی لدیش میروز خب استفاده زموگ سراری کونی سی او ده خبرانی لو ملمانی سخ خبالی پختنی مطرح کن زموگ ده خبرانی دنن موضوع ده پا افغانستان افغانستان کې د تفریق او طلاق د شمیرو د کچې البته لوړیدل دي چې په 2019 کال کې 3422 شپې حساب شوی دی د افغانستان سترې محکمې د پنست د شمیره د 0199 شل 15 څلوېخت بل شمیره د 0200 2015 قاری صاحب پښتون له جوزجان ولایت څخه په اړیکه کې دی. قاری صاحب خبرونه ته بخیر اغلی.
بله مسلمان سلامونه تاسو باندې کوم دا دې راځه ټول کاکون کوریدون کو تاسو مې مننه ته سلامونه.
علیکم سلام قاری صاحب بخیر اغلی.
او دې سموزو مو تاکلې د خود شرعي نگاه څخه خبره دا څه ده چې دا طلاق او تفریق ولي واکې واکې کیږي دا اسلام دا په مشر خرافات او واجبات حاکم دي خصوصا د سنتي ټولنې په نامه انا نه یو دودی زیږرګي حاکم دي زه په بده کې ورکی بیا چې هغه خپل په عقل پوښي بیا طلاق دی نه اخی یا په اجباري و دوه سره یا په کم سن باندې سزا ودیږي هغه په شوبو بد نه پوي هغه خپل د نکاح په خوانه ده خبره هغه خپل په میړه نه ده خبره بیا چې هغه په شوبو بد پوښي باندې تخسي بیا نو طلاق واکې کیږي او بل خبره ده د غذاب مصرفونه چې مصارف چې زموږ په داتول نه کیږي درون ونو په شکل سره خرڅول هغه پر هغه سړي باندې پر زوم باندې ډیر مصرف کول دا چې به مصرفونه وکړي په ستو عادت د قرضانه شي بیا د سږي کالي وګړي بیا په دغه کې د خوشنط راځي بنا پر خوشنط باندې بیا د کسات د سږي څخه جوړ طلاق وکړي ساسو ملمنی سیم پرستانه دا دلې سي چې د خرافات او روایت شارو کې فکنه ته ورخصوي دي چې په قراو قصبات کې ورخصي او بل خبره ده محاکم او دغه فیصلو ته څومره وځي
څومره راشه دګه کړه دا هر څپتاس نه نه مننه ډیر مننه ژوند دیوسي. bale bale aurizun ke lari bale salam alaikum bale salam sadai mara darin bale sadai mara mishnavin bale mutasifana shanda sadai shan nadarim bale tamas digara mishnavim ki hastan bale salam alaikum bale sadai mara darin mishnavin
alo
bale salam alaikum
وعلیکم السلام بخیری
من بلی مننه که در رادیو غږ ټیټ کې اوس من غږ له ټلیفون څخه خبرې مهرباني زګه غږ هم به خراب راځي مهرباني وکي
اوس څنګه اوس یې
بلی مهرباني
او ولخ تاسو سره مونږ تاسو مهرباني ته زما د پاکستان د رفیلا خان خبرې کوم
رفیلا ورو بخیر راغله مهرباني
ژوند دې څه په سره مو دا وځي دې مثلا د زمو خور یا د نور مشالي پر راځي خزه په ماج پروګرام کې د نکاح په حساب کې د قرآني ژوند په حساب کې چې ولی مشکلې جديږي دا چې دای د قضاوت یو طرفه کېږي اول خو د پیغمبر اسلام حدیث وايي الله تعالی وايي پیغمبر اسلام ویل دي چې د میړه طرف نه نکاح چې دغه بيخي چې کوم وخت مړو وړي چې نکاح سره او مطالبه وکړي د خزن ډیر په کوم شرایطو کې هغه په واخه چې کله د خزي خپل خواهشات چې هغه به د مو په سای نه شي لري د دې یو دوه مورید لري هغه واخه بیا کوم ډېر مو تکلیف لري مایوبي ماتود وی نور مشکل لري نو هغه خزه مراجعه کوي چې دا چې اون کې په یو پخلی مون سره خفاوي یا مثلا دیو مسله دي مشمون په بین کې چې خزه او یا ورته وایي چې بازار ته ازاده وزم ګرځم د مډي وی چې هغه ته چې ما سره چې ځنیکا ته طلاق درکوم دا رقم ته خو اسلام به خې د دې چې کوم یې دا رقم ته نه دی او په کور راځي چې د دوه طرفه کزه وته هم خزو تم ته سیاو شي هم هم نارینه وته مو شي نو دا مشکل وړي ولی دروازه پر ځکه تاسو چې دا ارقام زیو دیږي د خزو د کورنۍ په خزو د خزو د میړه په مابین کې چې یو ځای د ژوند مرګلې وي
د سایه د لاس کولا پینځه کولا درې کولا څلور کولا رفیع الله زغړم تاسو نن په پختم په سیمه کې مو واقعیت کې څونه عدالت ته لاسرسي شته ځکه زموږ خبرونه د عدالت په اړه د چې د کورنۍ حکومت کې البته د څونه عدالت موجود دی څونه عدالت کې لمیرمنو سره په دې برخه کې ځکه تر ډیره مونږه قضیم لرو تاسو خرنو ته اشاره وکړه خو زبرعکس غواړم د کلو ته اشاره وکړم چې په کلو کې تر ډیره لخصو سره عدالت نه کیږي او دا ځکه یو طرفه قضاوت کې لیکه تاسو څنګه په اړه ویل چې تاسو په خبرونه کې یو طرفه قضاوت کیږي بیا برعکس مونږ په ولایتو کې هم دا سي پیخي لرو څونه کټ عدالت کیږي په کورانه کې په اطراف کې په لری پرتو سیمو کې له خزو سره د البته د اسلام د اسلام او د شریعت په اساس
او دوا درې شی زمانم دې لکه خزم وایي کدي خر خلک وایي کتا سی وایي چې مثلا موږ په تاسو په کې یو شی راځي چې دا ودونه اکثره یې اتیا په صدې یا نوی په صدې او د دې مور ای فور په خوخه کې کی بیا تقریبا او یو شل په صدې بیا په دې کې مشکل هم ایجاد دي خو یو شی دلته په اطراف په کې کچې زموږ ځل دي کچې د دوه د جنې دی الګ په خوخه تو سې کین وکړه چې هغه لاس په صدام بیا پرمختګ یو غونډه کړي بیا دې ډېر مو بزته چې هغه د نن مشروع اړیکو په اساس مملي جوړی کړی وي هغه به خل د جن ورکی
د دې لپاره چې دا وکړي شو دا وضعیت بهتر شي د سې څکم لارې چا د لټول شوې دي تر څو شي هم د کورنۍ په خوخه وي هم د دوه د ژوند شریکانو په خوخه
او بالکل په دې علماء په دا اطراف کې اوس کور روان کړی یو مشروع نوم دی روان کړی یو د ماهر په څوک دې دې ګونم شوې دي لکه دې بعد په اساس کې چې و مخکې دا درته زرمونه ودا اوس به خبره شوې دي په بعد کې به هم نو شوې دي که څو کرو غو جوړ کینو جنې نه پور کې هغه
بل تاسو نه
چې په خاصه کې ته وګ مصاري به ځکم عادل چې دا تاسو شوې سل په صد عادل خو دې اصحاب په وخت کې مولا کته مل شوې وي دلته به شي مشکل دي خو ډېر مشکل
اقتصادی مشکلات هم ځینې وخت باعث دي کی چې د واده په وخت کې مصرف ډیر کیږي او روس سوي د درزي او فقر باعث دي کی چې تفریق یا تاخر منځ شي د ولور مسله کې څونه د دې باندې کورنۍ کار کړی دي تر څو مونږ وکړو شو دغه مسله لمنځ یوسو او مونږ یو متموله کورنۍ چې په لومړي کې موږ د روس سره واده نه ولرو
ډیر ښه هغه لای ارسلان صاحب که دې خبر تر شو یعنی یو تعداد کورنۍ په دې برخه کار کړی یعنی ډېری کورنۍ دي چې اصلا دې مسله ته یعنی هغوی د اولادونو ژوند ډېر مهم دی خو متاسفانه بعضی کورنیان دي چې حتی د موږ دغه عرف که اوس یعنی راشو خپل چون موږ په یو عرفي هیواد کې ژوند کوو راشو مثلا که په کلیو کې کومه جلۍ بدون د ولور نه کنه په واده ورکړل شي یا مثلا ورکړل شي نو پاغه باندې سل خبرې کیږي مثلا ویل کیږي چې دا کوم مشکل دلو دا معیوبه و دا څه یعنی څه مشکل و چې دا سکړه د غزه د کورنیونه غوړم چې لطفاً یعنی کوشش وکړي چې تاسو یعنی د اولادونو خوشي یا د هغوی آرامتیا د غوی خوشبختی مهمه وی نه د خلکو خبري کده کار یعنی خپل کورنۍ او د خوانوشي خو مو تاسو ول چی او تعداد خلکو په دې کار کړی او یو تعداد متاسفانه چې اصلا کار نه
کوي دا کار روښه پختي نه ویل چې دا کار روان دی
ولا خوانه دا به ډیر ښه شي یعنی کم نسې جرګي جوړ شي او نسې قانون کې خودل شي دا به ډیر ښه کار وی یعنی او بل
بله بل پختنه د څه په اړه د شناخت په اړه دی ویل چې حتی د ژوند دوه شریکان څه کوي چې ځینې وخت کورنۍ دي چې یو بل نه شناخت نه لري او دا باعث دي کې جاته روسه دا سرایت کې د دوه انسانانو ژوند ته چې هغه باعث تفریق او طلاق کې د کورنۍ شناخت څونه مهم دی د لپاره چې د یو کړي زکات مو تاسو اجتماعي ژوند دی موږ په تدریجه په کلیو کور کې په ګډه ژوند کوو
بله د کورنۍ شناخت ډیر زیات مهمه ده اصلا د دوه نفرو چې دوی غوړي سره یو ځای شي دا ډیر مهم کار دی ځکه چې ژوند یعنی دا د یو ورځې دوه ورځو یا درې ورځو یا یو کال دوه کال خبرې نه بلکې دا د بسته عمر حتی د یو نسل خبر ده د یو قوم یا د یو هیواد خبر ده یعنی په دې کې شناخت ډیر مهم رول لري دوی کولی شي چې ما تاسو ورچې دي یو بل سره خپل نظریه شریکي خپل اهدافونه چې لري هغه شریکي آینده ته چې نظر لري هغه شریکي خپل خواهشات کولی شي چې دوی سره موافق وي کنه وي دا ډیر پس ما تاسو ورچې دا ډیر لار هواره وي دي ته چې دوی یعنی پس ژوند ډیر آرام وي
او که درفی رور پختنی تر شوغوی دی او قضاوت هم موږ خبرونه پاړه او کته دی ول چې تر ډیره سس خبرونه کې یک طرفه زاوت کیږي د چې تر ډیره وای تاسو تله د میرمنو په خوا درنوي اخی دی په دې اړه ول چې ځینی وختونه خو طلاق لکه تاسو چې مقدمه کې ویلي طلاق د شریعت په اساس کیږي او حدود چې شریعت ټاکلې دي کیږي خو ځینی وخت دوی وای چې دا تر ډیره احساساتي هم وي ځکه کله کې میرمن او خوان په کور کې لکه سره
د کورنی مسایلو په اړه چې د اپخلی دی او د کور د کار په اړه دی کدی سره ترخی کیږي د یوې زر د طلاق او تفریق ته مراجعه کی دا احساساتي طلاق او تفریق څونه ډیر دی په افغانستان کې
خو ماته په همدغه یعنی چې شمارو کې چې فقر او بے سوادی او اوادم او غهید خلکو یو علت هم ده چې دوی اصلا صبر او حوصله یو بل تنه لري یعنی صبر او حوصله متصور چې دی اسلام ډیر خلای دین دی د دې خاطر چې یعنی طلاق واقع نشي ډیر وقایوي لارې ورته برابرې کړې دي چې مثلا که اته که طلاق تم خبر وسی طلاق ما ته یعنی وخت نه و په برنامه کې چې ما انواع طلاق د طلاق په ډولونو خبرې کړې و چې یو طلاق هم دغه طلاق رجعی دی چې مثلا یاد موافق هغه طلاق چې اسلام هغه خوښوي او اجازه ورکوي هغه طلاق صنعی دی چې دا په درې توهرو کې یو طلاق ورکول کی یعنی کبیا هم مثلا سړی احساساتي طلاق ورکړوي او بیرته وغوړي چې خپل میرمنې ته مراجعه وکړي کول شي مثلا په دویم طلاق کې رجعت وکړي اصلا طلاق ورنه کی او دا اصلا جدید نکاته یا هم مهریه ته ضرورت نه لري خو وخت چې رجعت نکوي مثلا یو توهرې تیریږي په دویم پړاو کې یعنی دویم طلاق دی دلته که بیا هم درجات نکوي دلته طلاق بین صغرا واقع کی چلته بیا نوی نکاح او نوی مهریه ته ضرورت دی خو بیا که دریم طلاق هم تیر شو په دې ځای کې بین کبرا کی چې دلته بیا حلاله په کار ده چې هم دغه میرمنې ته چې دی طلاق ورکړي دا باید د بل چا سره وده وکړي بعد د هغه یعنی د دوهم خاون طلاق واخلي یا غمر شي بعد د عدت نه کول شي چې دوباره نوې نکاح او د نوې مهریه سره هغه ته
د لومړی مثال تک تاسو راشم لومړی موضوع ته تاسو ته
او به خي هغه ویل چې تاسو قضاوت یو طرفه کوي نه زه شخصا په دې باور نه یم چې زه باید یو طرفه هغه کوم نه هر مشکل چې ما په دې شمارو کې چې یو سبب یعنی د طلاق کیږي یا سبب دې کی چې دوه کورنۍ سره جدا شي عدم پایبندی زنان برزش های اخلاقی یا برزش های دینی چه دا هم سبب دیده گرزی چه سړی پرخاشگر شی یا احساساتی شی نور نورتا چون افغانستان یا چه عرفی هیواد دی بله یک کشور عرفی هستن و همچنان یک کشوری هست که در اینجا دین حاکم است اسلام که این پرخاشگر میشه و بالای غیرت از اینا فشار می اینا امی وقتی که خانم ها بعضی از ارزش های اسلامی را مراعات هم نمی کنن
موضوع که شما گفتیم که بیشتر به مسائل دینی میگن اینو همو برداشت که اینا از دین دارن درست خوب البته بیشتر اینا با شدیت شما بیشتر گفتین که دین اسلام یک دین کامل و جامع است درست است اما برداشت افراد از این فرق میکنن چون وقتی اینا میان به احساسات میان و اونا هم برداشت خود یک سری دینی میدن
متاسفانه که در افغانستان دین شکل موقتی خود گرفته چیزی که به خود مفید است ولی وقتی که مراجعه بکنیم به هر از بخش زندگی ما وقتی که ما او رو به مورد بررسی یا زیر ذره‌بین دین اسلام قرار بدیم واقعا از یعنی تطبیق نمیکنن فقط به شعار میگن این مساله را
خب بله دو موضوعی که مشخص بیشتر در دین اسلام اساس است و یکی موضوع طلاق است و دیگه موضوع میراث است خب در این مورد باید بیشتر آگاهی به مردم داده شود چقدر مردم به اساس شریعت اسلام به اساس مو چی اینا برداشت یا شناخت از دین دار از طلاق موضوع طلاق دارن به اساس اسلام چون بیشتر ما شما اشاره کردیم به اینکه بیشتر طلاق به اساس احساسات صورت میگیره خب احساسات در دین اسلام جا نداره دیگه باید ما به اساس به مو متون دینی باید مراجعه کنیم و به اساس چیزی که شریعت به ما گفته فهم مردم چقدر است از موضوع طلاق تا حال در جامعه که شما دیدین
خب من براتون گفتم که میتونیم دو دسته بندیشان بکنیم یک کسایی هستن که واقعا نمیفهمن
درست
با اونا باید آگاهی داده شود از طریق مکاتب و همچنان یکی از علتهایش که ما گرفتیم که طلاق افزایش پیدا کرده ای که در نصاب تعلیمی ما هیچ اصلا در مورد طلاق قدر زیاد توجه نشده
درست
باید در مورد ازی باید آگاهی دهید و بیشتر و بیشتر مردم ما فهمانده شوند. دوم کسایی بودن که نمیفهمن واقعا باید به اینا آگاهی دهی داده شود چی از طریق مساجد چی از طریق مکاتب چی از طریق سیمینارهای آگاهی دهی و دوم کسایی هستن که میفهمن ولی متاسفانه که جنبه عملی برشان نمیبخشن
خب زندگی که بعد از مرحله طلاق هست در افغانستان چقدر دشوار است به نظر شما
بله یکی از علت هایی که خصوصا در کابل سبب افزایش طلاق ها یا تفریق شده عدم بگویم کاهش حساسیت های اجتماعی جامعه ما نسبت به طلاق است
یعنی اینا عواقبش هم میسنجن؟
بله، حساسیت کم شده. مثلا در ولایتی که ما بریم، اونجا که حساسیت های به نسبت به خانم یا شوهری که به خانم طلاق داده یا خانم طلاق گرفته بیشتر میباشه، اونجا اگه ببینیم طلاق اصلا وجود نداره، اگه وجود داره بسیار کم است و هم که بسیار تلخ تباه هستن. ولی در ساحاتی که یعنی طلاق بیشتر شده و ببینیم که طلاق زیاده است، اینجا حساسیت های اجتماعی هم نسبت به طلاق کم شده. این هم یکی از علت های شده میتونه.
علت چی است که حساسیت کم شده در
خب به خاطر که شاید مثلا بعضی از افراد مثلا اونقدر برش ارزش قائل نمیشن و آگاهیشان بلند رفته و بعد از یعنی علت ها متفاوت شده میتونه.
شما خوب بیشتر گفتین که در نصاب تعلیمی، در نصاب تحصیلی چطور است؟
تحصیلی در 15 شرایط خب میفهمین که به شکل حقوق به شکل کامل دست داده میشه و در دیگه 15 یا شاید اگر باشم بسیار مختصر است که یعنی به محصلین فقط میفهمین که بایس چی میگنش که از اون امتحان تیر شوند.
خب چی توصیه میکنین به خاطر از اینکه بیشتر شما جوانای ما برنامه ما شنونده ما بیشتر جوان هستن، اگر پیشنهاد شما چی است به خاطر فهم بهتر از اون از یک زندگی مشترک و نرفتن به سوی طلاق و تفریق؟
خب راه حل بسیار زیادی هستن که ما میخوایم به شکل مختصر بگویم. یکی خود در نصاب تعلیمی می جاگوزین شوای مسئله طلاق، دومی که عروسی های زیر سن اینا چی شوان از بین برن، بخاطر وقتی که اینا از خود آشنایی پیدا میکنن، خودشناسی پیدا میکنن، دنیا رو میشناسن، در اینجا هم سبب ازی میشه که زندگی برشان تلخ میشه. دو سومی که یعنی از مردم ما خواهش میکنم که همی زندگی خودم مطابق همی چیزی که چوکات دین اسلام است، یعنی دین اسلام رو برش ترسیم کرده، مطابق عزیز زندگی خدا بسازن.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز، برنامه شکست سکوت ای بود برنامه هفته. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یار.